tırışını osmonlandi.
احمد شیبرتیم پر اخبارمانه که ما هر کلی کوم. د پښتون ژغورنی د غورځنګ مشر ویلی دی چې د پښتنو لوی جرګه راغواړي او په هغې کې به پریکړه کوي چې په سیمه کې افغانان څه وکړي. منظور پښتین دا خبره د جمعې په ورځ د شمالي وزیرستان په رسمه کې د ګیلمن وزیر د جنازې د مراسمو پر مهال د لسکونو زرو ویرجنو غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
یولسم اکتوبر ته وه مون زای څو ورځو کې اعلان کو اوس په غم مفاتحه کې یولسم اکتوبر ته به د پښتنو قومي عدالت لګاوو او ټول پښتون ولس به څپړې به څوک نه وایي غم دی د ټول پښتون ولس نمایندہ خلک به د منن په شان کلی کلی ته ننوځو او هغو ته به په خپل لاسونو دعوت ورکړو
جرګه مخکې هم جوړې شوې دي. د 2022 کال په مارچ کې په بنو کې د پښتنو د درې ورځنۍ جرګې پر مهال پریکړه وشوه چې په کابل کې د واکمن طالبان د لوی جرګې او انتخاباتو له لارې ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا پریکړه تر ننه نه ده پلې شوې. تر دې مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور پر مهال واکمنانو یو شمېر جرګې ور وبللې چې د ځینو اغېز جوت و، لکه د اساسي قانون لویه جرګه چې قانون یې جوړ کړ. خو ممکن جرګې هغه وخت ګټورې تمام شي چې واکمنان یې تر شا وي، یا هغه وخت چې ولسونه پکې ټول سره یو ځای شوي وي. نن سبا په افغانستان کې واکمنان یوازې هغه کسان مني چې د دوی په څیر فکر کوي. د دوی مخالفان هم یوازې هغو کسانو ته ښه وایي چې د دوی په رنګ سوچ کوي. خو جرګه د ولس پریکړه ده. په هغې کې هم خان کښېني، هم ملک، هم ملا، هم تعلیم یافته، هم بې تعلیمه، او یو هم د بل د نظر مخالفت نه کوي، لوی هدف ته پام کوي. سوال داره چې د ګیلمن وزیر د وژلو پیشه چې ډیر افغانان یې د ویر په ټغر راټول شول او لا هم د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې دا ویر روان دی، دې ته زمینه برابره کړي چې همدا د مختلفو فکرونو افغانان سره راغونډ شي او د سترو ملي اهدافو لپاره پریکړې وکړي؟ د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکي ایمل خټک ته بلنه ورکړې ده. همدارز د سیاسي چارو کتونکي نجیب ننګیال ته مو بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې راسره برخه واخلي. د میلمنو هرکلی کوم. خټک صاحب، لومړی له تاسو واورو. منظور پښتین وایي چې جرګې مخکې جوړې شوې دي، خو دا پلا به دوی په جرګې کې اعلامیه نه صادروي، پریکړه به کوي. تاسو ورته خوشبین یاست؟
ډېره مننه ستاسو شیبر صاحب ټول اوریدونکو ته او ستاسو مینوالو ته ټولو ته ډېر دعا سلامونه نه کېږلي. او ستاسو چې دا کوم سوال وکړو دا ډېر مهم سوال دی، او دا سوال نن سبا د هر یو پښتون افغان ذهن کې دا سوال راوچتېږي چې آخر تر کومه به مونږ دغه رنګه دغه شهیدان ورکو، قربانیانې به ورکو، او آخر تر کومه پورې به دا ظلم و ستم دا سلسله جاری وي. نو دغه هر پښتون افغان ذهن کې دا سوال راوچتېږي، او خاص کر د دې ګیلمن وزیر د شهادت نه پس دا بحث نور زیات تند شو چې څوک ور پکاري پښتنو ته. نو په دې پس منظر کې د منظور پښتین دغه اعلان چې په اکتوبر کې به هغې یو جرګه راغواړي، یو جرګه په فیصله کوي چې څه کول پکار دي. دې نه مخکې تاسو اشاره وکړه چې دې نه مخکې جرګې شي د څومره ملتپاله پښتانه ګوندونه چې دي هغې مختلفې جرګې کړي دي، په هغه جرګو کې پریکړې شوې دي. خو د هغه جرګو دوه غټ دغه خامیانې وې. یو هغه د خامي خو دا وه چې هغه جرګې چې روبللې شوې، نو په کار خدا وه چې جرګې را بللو نه مخکې خلک اول فریقین چې څومره وي، څومره میدان کې بطرا کوتونه چې دي هغه ټولو سره خبره وشي، هغه ټول په اعتماد کې وایستلی شي او بیا جرګه راوغوښتی شي. نو عموماً به داسې وشوه چې یو ګوند د طرفه به دا جرګه اعلان شوه، یو نظر د طرفه به دا جرګه اعلان شوه، او نور خلک ورته کرالل. خو هغه مشاورت چې په کارو څنګه هغه رنګونه شو چې هر یو کس چې راځي جرګې ته چې هغه دا محسوس کړي چې دا جرګه ما رابللې ده، او زه پکې مهم نقش لوبوم. دویمه غلطي په خامي پکې دا وه، کمزورتیا پکې دا وه چې دغه جرګو چې دی نو خو پرېکړې به ډېرې وکړي، خو د پرېکړې لیکونو د دغه باندې هغې باندې د بل دپاره د هغې د څارنې دپاره یا دا به څنګه عملي کېږي، دې دپاره به څه لارې چارې پکار راوستی شي، هغه لارې چارې په هغه رنګ چې څنګه پکار وو هغه به نه خو وټاکلی شوي او نه به چې دی نو کمیٹیاں نے داسې جوړې شوې ک کو جوړې بم شوې او کمیټیاں نے واه غرنګي تاره نو واه غرنګي اغه اغه چاره به مخته بوللې کوه کی ته وایې چې دیو یو کاتی په دې چې موشي او هغه باندې
منظور پشتین دری جرگی لپارا دری میشتی وقت تا کلی فکر کوئی چه دا مناسب وقتی زکا ممکن زینی کسان دا وی چه دا غوز چه گیلمن وزیر وشل شوی دی د خلکو احساسات زیات دی او وروسته کېدیش چې دا احساسات کشین یا په درو میاشتو کې خو بل نور ته وګورو د جرګې را بلل او له خلکو سره خبرې کول وخت هم اړتیا لري بیا په هغې حساب باندې شاید دا درې میاشتې هم کم وخت وي ننګیال صاحب
زه فکر کوم د وخت مسله به دومره نه وي چې وخت درې میاشتې کافي وخت دی په یو میاشت کې هم امکان لري په ځینو اضطراری حالاتو کې ملتونه هم سر راټولېدلی سي او هم چې دی وضعیت داسې دی تاسې ګورئ په پښتونخوا کې خاص کر پښتانه د یو ډېرې لویې ډرامې ښکار دي د یو ډېر لوی روان دي هغه سیمه باندې نو هوښیار او ځیرک مشران هماغه دي چې په دغسې حالاتو کې خپل ملت ته رجوع وکړي او خپل ملت سره مشوره وکړي هغوی راټول کړي په ځان باندې د هغوی دا خبره ډېره سمه ده چې زه به د دې وطن علما د دې وطن مشران او سپین ګیري هغوی راټولوم او هغوی سره به خبره خلاصوم نو دا ډېر پر ځای کار دی چې څه مشوره د هغه خلکو وي ورته په دې اساس باندې به یو ملي موقف چې دی هغه اختیار کړی شي نو زه شخصا فکر کوم دا ډېر په وخت اقدام دی ځکه په ځای د دې چې نورې جنازې پورته شي او هره ورځ پښتانه د غم په ټغر باندې ناست وي
یعنی فکر کوي چې تر دو درې میاشتو هم باید په لنډ وخت کې دا جرګه جوړ شي ساس په باور
بالکل
کاملا امکان دی دا برخه کې به د خټک صاحب نظر هم واخلم خټک صاحب تاسو څه فکر کوي آیا ممکن ده چې خواره وره پښتانه په یوه میاشت کې راغون شي او جرګه جوړ شي
کومه غوړی چې دا جرګه دې ډیر یو کاتې په سلامو کې یو پدې کې چې دانو دار تپکې دار کشر چې دانو نمائندګي شي او دا دی واقعي جرګه جوړ شي لکه دا څنګه چې لکه دنه مخکې کوم جرګه شي وي هغه به د ګوندی جرګه وي کسب هم پکې چې دانو نمائندګي به ورکا نور کشمیر ته خو هغه په پندوی کې به چې دانو رنگ به چو او تاثیر به چې ورکول هغه به د ګوندی جرګه ورکول نو کوا کی ته دا یو کامی جرګوی نو کامی جرګې تیارو ته پر د مې ته د درې میشتې وخت کافی دی او دې کې په کار لري چې دا پی ٹی ایم مرګری چې دی هغه ټول هغه خلکو ته چې کوم داخل کوټونه دي چې کوم سټیک هولډر دي هغه ته ځان ورسوي د جرګې کوم خلک په کار کې راشي هغه ته ځان ورسوي او هغه دې ته آماده کی چې په دې جرګه کې یو پاتې سوچ راشي
مننه خټک صاحب پښتانه مبارزه عصمت شاه جهان په دې نظر ده چې د ګیلمن په څیر د مرګونو مخنیوی اسانه نه دی خو پر امن مبارزه ورته پکار ده د سرګندونې سره ورو
ټول نړیوالې فوز د ټول افغان او پښتون کمیتل مبارز قهرمان زمونږ خوږ ملګری ګیلمن وزیر په کې سلام پېښ کړم دغه شهادت د افغانستان دوانه مدا غلا رچی دا موږ ته رانه دا نه راته بل خبر دا چې دې سوال کولډن جواب نشي کېږي ځکه چې زمونږ سیمه چې دا د یو عالمی میدان جنگ جوړ کې شو دي نو په دې کې عالمی قوتونه چې دې خپل کشکارا دا دې رسولې تو کاو نه روانه نه او اوس چې دې یو دویم کولډ وار شروع شو او امریکا چې دا هغه چین او دا نوې ملټی پولر دنیا چې جوړی دي او دا هغه چې دا کوم ون بیلډ ون روډ پروجیکټ هم شروع کړی دی چې دنیا معیشت بدلو غواړي G20 د ایشیایي ملکونو لیډرشپ واغستو نو دا امریکې تقبل نه ده او هغه په دې سیمه کې یو بل وار زون جوړول غواړي نو راتلونکي وختونه چې دي هغه نور هم سخت دي او زما په خیال باندې چې یو مسلسل مبارزه چې دا هغه زمونږ سره پلاره ده پرمن مبارزه زمونږ ده
ننګل سب څه فکر کوي چې آیا پر امن مبارزه لکه څنګه چې اغلی شاه جهان وایي د حل لار ده
ګوره مسله خو تر اوسه پورې زه فکر کوم د یو قومي مبارزې لپاره په مختلفو تګلارو باندې فکر کول پکار دي دا فیصله خو باید د اغزه مشران د اغزه علما د اغزه خلک پالان کوي چې کوم لار چارو باندې خپل انتقام د دفاع د ګټو خبره چې دا مخته ویسي زما باور خدای دې کله چې زمون خبره راځي د بر وطن خبره راځي زمونږ وضعیت او د دوه وضعیت لږ سره متفاوت دی نو د هر ځای خلک چې دي هغه خپلو منابعو ته خپلو وسایلو ته په کتو باندې هغسې ستراتیژي او هغسې تګلاره غوره کوي نو وبه ګورو چې جرګه څه فیصله کوي په فعلي وضعیت کې د هغه ځای کې چې کومه د ازمې استحکام په نامه باندې بیا یو ډېر لوی د خشونت نه ډک عملیات چې دي هغه په دغه سیمه باندې را روان دي که پښتانه د دغه ډرامې د دغه دسیسي مخه ونه نیسي نو په دغه عملیاتو کې به بیا دوی بې کوره شي په میلیونو خلک به کډوال سي په زرګونو خلک به بیا ووژل سي د دوی مسجدونه خوندي نه دي د دوی حجرې خوندي نه دي د دوی ښوونځي خوندي نه دي او که د دغه ډرامې د پاکستان د پوځ چې کوم ترشای ولاړ دی په کومه نامه چې دوی ترهګري خپله جوړوي او بیا د ترهګري په نامه باندې عملیات شروع کوي د دغه 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 شي په خلاف باندې دا خلک ونه درېږي نو په خپل کور کې به په یوه لسیزه کې دا د دوی یم څلورم ځل وی چې دوی به کوره کیږي او دوی به بیا د خپل مینو نه د خپل کورونو نه چې دی هغه به محرومه کیږي نو زه فکر کوم دا به فیصله به د قام جرګې ته ورپې خودن غواړي چې کومه تګلارا د شته منابعو عیني واقعیتونو ته په کتو باندې کیږي د پښتنو جرګه د زیرکو مشرانو په نتیجه کې چې هغوی هلته شتون لري فکر کوم هغه به د وخت فیصله کوي خو البته د پاره په ټولو هغه تګلار باندې فکر پکار دی که هغه د ادمې تشدد تګلار ده او که هغه د دفاع د پاره عملاً د وسلې پورته کول دي ملتونه دا معنی نه لري چې یو څوک خام خام خا یو څوک ته وژنې ته سپه سپېړه وهي او ته د هغه په خلاف وسله پورته کوي دا کومه بد اخلاقي نه ده نه ده کومه غیر اخلاقي بحث دی بلکې دا ستا اخلاقي مسؤلیت جوړېږي تاسو د نړۍ ټول ملتونه وګورئ هغوی په خپله دفاع باندې میلیاردونه ډالر مصرفوي او دا د همدغې ورځې د پاره مصرفوي چې څوک ته
مننه کله چې پاتونونه شوی دي او حتی خونړی پاتونونه شوی دي نو د هغه خطر سیاسي اجتماعي او اقتصادي شرایط مهمه دي که فعلاً فرزند پاکستان اقتصادي شرایطو ته وګورو لما سره د نړیوال بانک یو راپور دی وړاندې به له تاسو سره شریک کوم خو مخکې تر هغه به د خټک صاحب نظر واخلم خټک صاحب اقتصادي شرایط په پاکستان کې خراب دي سیاسي شرایط د پاکستان داخلي ګوندونو سره بيشتلي او پاشلې دي او اجتماعي شرایط هم همداسې دي چې ګیلمن وژل شوی دی د پاکستان مرکزی رسنی د د مرګ خبر هم نه خبروي او پولکونو پښتانه پولارو کوڅو کې ورته دري شاو د جنازې هرکلی کوي په داس شرایطو کې چې جرګه هم راوغشتل سي فکر نه کوي چې جرګه شاید ډیر خونړی پریکړې وکړي او دا وضعیت په کومه خوا روان شي خټک سره
ډیر مننه څنګه چې تاسو خبرو کا چې نن پاکستان کې د هغه بورانستان دی هر یو شوبه چې دا هغه بوران او دا کرایسیس سره مخامخ تا او اقتصادي وضع خو ډیر زیات خراب ده نو په دا حالاتو کې څنګه چې ننګیال چې بوي چې پی ټی ایم مخه تا چې کوم پی ټی ایم چې کوم دی یو سیاسي نوزت ته او سیاسي نوزتونه چې ده هغه دا مختلف لارې لري د خپل مقصد حاصلولو لپاره مختلف لارې چارې پکار راځي چې پایې کې یو وسلواله لارم ده او یو داد میں تشدد لارم ده که څوک داد میں تشدد نن خبره کوي دی مطلب دا نه دی چې غنی هغه دا وسلواله مبارزه ته شاکړي ده ولې وسلواله مبارزه چې څوک کوي یوه به خلکو ته شعور ورکړي دا پوه ورته چې دا ته په ځای سره پار وروته ته نو په داسې حالاتو کې که فرض وکړو نن نه وي پښتون قوم ته خلک کوي نو دا څه نه ده چې هغه به یو جذباتي فیصله وي هغه فیصله به په هوش باندې وي هغه به د حکمت فیصله وي او هغه به داسې فیصله وي چې هغه به چې کوم داخلي خارجي شرایط دي هغه په نظر کې ساتي ځکه چې کته خارجي او داخلي شرایط په نظر کې ونه ساتي او دا کوم خپل ځان ته ونه ګوري چې څومره وګو کې نو دا بیا چې دی نو دې ته مهم جوړي وي او پښتو کې ورته وایي چې دا غر سره سر جنگول دي نو زما په خیال باندې چې څنګه ننګیال چې به مې چې هلته کوم په میدان کې چې کوم په سنګر کې چې کوم زموږ ملګري دي مشران دي هغوی ټول په تیار څه وده باندې پوه دي هغوی ټول هر څه دا دغه نه تیریږي د فشارونو نه تیریږي نو هغوی چاره فیصله کوي هغه به بالکل د هغه مطابق کوي خو دا که موږ تصور وکړو چې هغوی به فوراً مسله راوچته کړي نو زما په خیال باندې د فشار نورم طریقې شته او دا ته تاسو ښکاري
مننه خټک صاحب مننه البته یو خبره د خټک سره پلانډو کساسو نظر واخله مخکې تر دې چې د نیویارک ټایمز راپور د پاکستان د اقتصاد په باره کې ځینې ټکي لاوریدونکو او لیدونکو سره شریک کړم. یو مسله دغه د شخړو په ارتباط، کله چې په یو هیواد کې یا یو په سیمه کې یا یو په ټولنه کې سولیز هغه کسان چې سولیز مبارزه کوي لکه ګیلمن چې کوله او دا ووژل شي، فرزنده په پلازمین اسلام آباد کې ووژل شي، او یو ډله ورته راشي څو کسان وي او په یو پارک کې دی وژني او دا نه نیول کیږي او خبرې هم نه خپرې شي، فکر نه کوي چې همدا خپله مصالحانه تشدد ته لاره پرانیسي؟ او شاید د همدې له خاطره به و چې د تحریک طالبان پاکستان ډله چې د پاکستان د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي، هغوی هم د ګیلمن په مړینه باندې غمرازي ښکاره کړې ده او له هغه سره همدردي ښوولې ده. خټک صاحب،
ګورئ دا څه ده چې کله به د پی ټی ایم د غورګون وجود کې راغلی، نو د هغه ورځې نه د پاکستان د چارواکو یا د اسټبلشمنټ دا پوره کوشش کوي چې پښتانه دومره مجبوره کړي چې هغوی ټوپک راوالي او داسې کارونه وکړي، ځکه چې که یو ځل دوی ټوپک راوالي شو هغه باندې بیا هغه سړک وژل او درکول چې دي هغه آسان دي. ګوره داسې ده چې هغه چې کوم تنگ دي نن هغه د وسلې دغه نن نه دي تنگ چې ګنې مونږ به ټوپک راوالو هغه باندې به کوم فشار، هغه چې دا کوم سیاسي عمل روان دی، ګوره هغه دا عمل کو د دې په نتیجه کې په ټوله دنیا کې ځا په ځای باندې چې دمو د غیبانل جنازیم کیږي او لارینونم کیږي او حتی چې د پاکستان د کنسولخانو او سفارتي مقاماتو نه بار کیږي، نو دغه د کوم د لیر چې د بیداری هغه بیداری لیر دومره مخکې لاړو چې اوس یو داسې فشار دی چې هغه فشار به چې د نو په ملتواله ګوندونو باندې چار قدم پورته کوي، دغه فشار د لاندې به پورته کوي او که پاکستان حکومت هم اوس آئنده لپاره څه قدم پورته کوي نو دغه فشار په نظر کې ساتي. ځکه چې دا ولسي پاڅون دا خو دا اصل کې د ګیلمن وزیر وژنه چې وایي شهادت یو دا په دې پاڅون باندې حمله و چې دا پاڅون جوړ کړي دا ویری دا چې دی وډاری او 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 دا کوم د خاص کر دا فوجي اپریشن چې کوم مخالفت ته هغه چې څومره مدامت روانو مخالفت روانو هغه ته لاره ونیسي او د خلکو توجه دا اپریشن د مخالفت ته نورو مسایلو طرف ته کی، ولې هغه په دې مقصد کې ناکامه دي او اول دا دی چې عوامي او ولسي بیداری دومره مخکې تللی ده چې اوس په ډېرو حالاتو کې چې نو هغه اوس د پاکستان د دپاره یو غټ مشکل جوړ شوی دی، نو دا سیاسي مشکلات چې د کوم دولت لپاره د کوم سټیټ لپاره ډېر خطرناکې په نسبت د دې چې ته وسله راواله اوس یو زر دوه زره کسان وسله راوالي، نو په داسې حالاتو کې چې کوم خارجي ثقافتي او سیاسي او حمایت نه لري یا داسې ځای نه لري چې هلته لاړ شي هلته کې خپل تجاویز کې لګو، ګوره طالبانو کې داسې کول خو پاکستان کې ورته یو ځای ملو ایران کې ورته ځای ملو، نو تر څو پورې چې پښتنو ته داسې یو حمایت نه حاصل شي تر هغې پورې داخل کې مسله قدم پورته کول چې دی هغه به خودکشي وي او هغه به چې د بلوچ مثال خلک ورکوي خو بلوچو سره په علاقه کې ډېر قوتونه دي چې هغه سره مرسته کوي، پښتنو ته لا داسې مرسته نه ده تللی شوي.
مننه خټک صاحب. اسادی سپو کې پروګرام له اسادی رادیو په منځني صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې د پروګرام د بحث موضوع مو دا ده چې د پښتون خورنې غورزنګ اعلان کړی دی چې په شاوخوا درې میاشتو کې به د پښتنو یو ډېر لوی جرګه راغواړي او په یوه کې به پریکړه کوي چې دوی به څه کوي. د دې بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک او د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال ته بلنه ورکړې ده. ننګیال صاحب، مخکې تر دې چې تاسو راشم د پاکستان د اقتصاد په باره کې به د نیویارک ټایمز د خبرې کړې مقاله سوټی کې لاوریدونکو سره شریک کړم. نیویارک ټایمز د جولای په لسمه په یو مقاله کې چې عنوان یې دی په داسې حال کې چې شخړې په زیاتې دوی پاکستان کولی شي چې خپلې چینایي پروژې خوندي کړي، تر دې عنوان لاندې لیکي. په پیل کې البته د دې مقالې په پیل کې اشاره شوې ده چې په اسلام آباد کې د چینایانو د ساتنې لپاره د نویو ځانګړو پولیسو ډله جوړه شوې ده. د چین د کمربند او لارې پروژه د شاوخوا شپېته میلیارد ډالرو په ارزښت په 2015 کال کې پیل شوه. هغه وخت داسې باور کېده چې د دې پروژې د پلي کولو لپاره به په لسګونو زره چینایان په پاکستان کې کار کوي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د چین د پروژو پر ضد امنیتي ننګونې له پیله لا موجودې وي، خو په تیرو دریو کلونو کې چې افغان طالبان په کابل واکمنان شوي دي دا بریدونه منظم شوي او زیات شوي دي. ورسپانه په مارچ کې په ګوادر کې یو بریټ اشاره کوي چې څو ورځې وروسته تر دې د پاکستان پر دوهم ستر هوایي ډګر چې چینایانو جوړ کړی دی حمله وشوه. بیا څو ورځې وروسته پر چینایي کارکوونکو ځانمرګې برید وشو. په بله میاشت کې 15 جاپانیان په کراچۍ کې د پولیسو په وینا د چینایانو په ګمان ووشل شول. تیره میاشت پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چین ته ولاړ چې د انرژي په برخه کې نوري 12 میلیارده پانګونه له چینایي چارواکو ترلاسه کړي، خو دی اسلام آباد ته تش لاستون شو. د نیویا ټایمز د خبرې کړې مقالې له مخې په پاکستان کې چینایي پروژو ته هم داعش تهدید دی، هم تحریک طالبان پاکستان چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو نږدې متحد دی. ورسپاڼه لیکي چې پاکستاني طالبان له چینایانو د اویغور مسلمانانو غچ اخلي. ننګیال صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوي چې په دغس شرایطو کې چې د پاکستان اقتصاد ډیر ځپل شوی دی، البته د نړیوال بانک راپور هم له ما سره شته چې هغوی ځینې وړاندوینې هم کړي دي، په داسې حال کې پاکستان په کومه خوا روان دی که چېرته دغسې یوه جرګه هم جوړه شي او هغه هم د پښتنو په حق کې ځینې پریکړې وکړي؟
ګوره، پاکستان د کاملا د انارشۍ په حالت کې دی. یوازې د پښتنو مسله نه ده، تاسو د بلوچانو ګورئ. د بلوچانو د پرون په بلوچستان کې چې کومې ډاکټر مهرنګ بلوچ مشري باندې کوم لاریونونه شوي دي، هلته هم خشونت شوی دی او د لاسو ګریوان دي د سرکار سره خلک. نو حالات په مجموع کې په دغو دواړو ایالتونو کې چې دی، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې، خراب دي.
البته ننګیال صاحب، وبخښئ ستاسو خبره خطا کوم، په نور پاکستان کې هم حالات ګډوډ دي. جرمني له کراچۍ خپل قونسلګری ایستلی دی، د دې له خطر چې وایي امنیت ته تهدید دی او امنیت یې نشو ساتلی. مهرباني وبخښئ ستاسو خبره مې خطا کړه.
بالکل، البته دغه دوه ایالتونه داسې دي چې هلته پیښې ډېرې دي نسبتا پنجاب ته. زما هدفو په دغه وسیع وضعیت کې د پاکستان اقتصاد چې دی، هغه د دې جوګه نه دی چې د پاکستان پوځ هم د دې که څه هم دوی د ازمې استحکام د عملیاتو اعلان کړی دی، خو د دغه عملیاتو په نامه باندې غواړي دوی چې یو څه شروع کړي، بیا د غرب نه په دې باندې پیسې واخلي چې ګویا دوی د ترهګرۍ په خلاف په جګړه کې ولاړ دي، د ترهګرۍ په خلاف جګړه کوي او په دغه سیمه کې یو نوی انارشی ته داسې انارشی ته لازم چې د هواره کې چې هغه دوی په کنټرول کې وي. یعنی دوی په خپل عمل چې دی، ځینې شیان چې دي هغه مسؤولیت هم جوړوي. د پاکستان پوځ چې دی په دې کې ډېر مهارت لري. نو کدی د دې چارې کې دی بریالی شي چې د پښتنو په سر باندې، د پښتنو د سیمې په نام نکولو باندې د بیا میلیاردونو ډالر واخلي، لکه په تیرو شلو کالو کې د شاوخوا 40 میلیارد ډالر اخیستي دي د ترګری په خلاف د جګړې په نامه باندې. او هغه څو چې د 40 میلیارد ډالر چې د پاکستان اقتصاد لپاره یو څه ناسه کومک کوي، ډېره برخه یې د پاکستان اوس جنرالانو ته تللا. نو دا ډرامه دوی بیا واړي، ځکه د پاکستان په خزانه کې داسې څه نشته چې د جنرالانو لپاره نور څه پاتې. د پاکستان د پوځ چې دی په فساد باندې مشهور دی، هغه پراخ فساد کې لاس لري. یو کرنل او جنرال چې دی هغه دومره غلا وو کې بیا د هغه ځای نه لاړ سي، یا په متحده ایالاتو کې واړوي، یا په دوبۍ کې آیشونوش کوي، یا په دی لاړ سي په انګلستان کې اوسېږي. د پاکستان یو پخوانی جنرال چې دی، یا داسې یو څوک چې هغه هلته لوی درستیز پاتې شوی، هغه بیرته په وطن کې نه دی پاتې شوی. کله چې د موده د واک پوره شوی، د هغه ماموریت اخلاص شوی، د کډه ورکړې د پاکستان وطنه دی. هغه جنرال مشرف وو، هغه کیانی وو، هغه راحل شریف وو، هغه غلط مخ کې ده څوک راغلی وو، هغه ورداسي منیر برخلیک هم دغه شیخ کاری. نو به پاکستان په پوځ کې دوی د خزانې نه باید یو څه واخلي، یو څه پیسې، یو څه دغه باید ولري د پاکستان په دې شي باندې د پاکستان خلک پوهېدلی دي. همدا وجه ده چې حتی په پنجاب کې د پاکستان د پوځ په خلاف کرکه په زیاتېدو ده. بلوچان په دې خبره پوهېدلی دي، پښتانه د دوی په خلاف متحدانه ولاړ دي چې زما په سیمه کې به بیا زما په سر باندې سودا نه کوي، تجارت باندې کوي نه براغه کیږي چې زما په ویلي په تویولو باندې ته د پیسو څښتن شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ هدف دغه شی دی، هغه خبر هم دا کوي. او تاسو ویلي د په تیرو څو ورځو کې په پالنه باندې چې کوم ویډیوګانې لیدل کیږي، په کواډ کې، په افریدیو کې، په ځینې نورو سیمو کې خلک د پوز په سیرا وځي، خلک راوتلي دي تیږي ور باندې واروي، ورته وایي چې موږ سیمه نه وځي. دا ستاسو ځای نه دی چې تاسو دلته عملیات پیل کړئ. نو په دغه یو حالت کې پاکستان د خپل خراب اقتصادي حالت لپاره د ډرامې په پیل کې دی، او په دې هیله چې ملتونه هغه هم دغه سبیخ
پاتې شي. مننه. د پاکستان د اقتصاد په برخه کې د نړیوال بانک د راپور یو څو ټکي هم شریکوم، بیا خټک سپ تاسو راځم. البته نړیوال بانک په خپل راپور کې چې د 2014 کال په سر کې خبر کړی دی، دوه ټکو ته اشاره کړې ده چې په پاکستان کې په 2020 کال کې پراخ سیلونه راغلل، چې لږ سره اقتصاد خراب شو. د کورونا وبا ته هم اشاره کړې ده، خو نړیوال بانک لارښوونه کوي و په پاکستان کې د ماشومانو د زیږون ستونزه ده چې ماشومان زیږي او مړینه یې زیاته ده او نفوس مخ په زیاتېدو دی. د دې مخه باید ونیول شي. د دوی په وینا کمزوری تعلیم تعلیمي وضعیت وای خراب دی. مالیه وای له څو لسیزو راهیسې د پاکستان د جی ډی پي تر لس فیصده لږ برخه جوړوي. د صادراتو ستونزه لري. البته د صادراتو په برخه کې خټک شو. بیا له تاسو پوښتنه لرم، زراعت د اقلیم له بدلون سره باید تنظیم کړي. دا هم وړاندوینه ده، وړاندیز ده نړیوال بانک پاکستان ته. او پاکستان د انرژي ستونزه لري. دا برخه هم د انرژي برخه او د صادراتو برخه کې پوښتنه سست له افغانستان سره ارتباط لري. خو نړیوال بانک په خپل راپور کې چې د سش کال 2023 په پیل کې خپور کړی، ویلي دي که چیرته دا اصلاحات رامنځته شي نو ممکنه ده چې پاکستان د خپلې سل کلنې کلیزې پر مهال، یعنی تر 2023 کال پورې، څه ناڅه پر اقتصادي ستونزو برلاسه شي. څه ناڅه خټک صاحب، دا دوه ټکي چې نړیوال بانک اشاره ورته کړې ده، یو د صادراتو خبره ده، یو د انرژي. د انرژي مشکل هم د پاکستان هغه وخت ممکن حل شي چې په افغانستان کې داسې حکومت وي چې له هغه سره ښه روابط ولري، چې د کاسا زر پروژه تیره شي او د ټاپي پروژه هم پلی شي. او د صادراتو په برخه کې هم تر هغو پورې چې پاکستان منځنۍ آسیا ته سم صادرات نه وي کړي او افغانستان د پاکستان له لارې د واګې د بندر له لارې هند ته صادرات نه وي کړي، د دوی یعنی دا جواب په جواب کې دې ته لاره نه وي ورکړي او د کراچي بندر افغانانو ته نه وي پرېشي، څرنګه به د دوی صادرات وده کوي او د انرژي مشکل به څرنګه حل کړي؟ خټک سره
بالکل تاسو صحیح ډاکټر طرف ته اشاره وکړه. د ترسو پورې چې د انرژي خبره ده، نو پاکستان دا امید لرلو، توقع لرله چې دا وسطی ایشیا دا افغانستان د لارې به هغه وسطی ایشیا سره وصل شي او هلته نه به چې دی نو خپل انرژي ضروریات پوره کړي. بل د ایران سره هم د انرژي تعاون کې قراردادونو کې به هلته نه ورته انرژي ملاوېدای شي. بلې مشکل دا دی چې ایران سره چې کوم پاکستان غواړي چې کوم انرژي معاهده وکړي، نو هغه امریکا پکې غټ آیلېږي او امریکا یې نه پرېږدي چې هغه د ایران سره دا ځنې قراردادونه وکړي. نو تر څو پورې بره تهم سره تعلق خراب دی، ایران سره تعلق دومره ښه نه دی. نو نن سبا خو دور چې دی هغه د ګاونډي ملکونو سره، د همسایګانو سره په تجارتي همکارۍ او اړیکو باندې خلک کومونه ترقی کوي. نو د پاکستان چې کوم خپلې داخلي خارجي پالیسیانې دي تر اوسه پورې، د هغې په نتیجه کې پاکستان په علاقه کې بالکل تنها شوی دی. ایران سره هم تعلق نشي ساتلی ځکه چې د امریکا فشار دی. اوس مشکل دار ہے کہ وہ طرف تا ڈانگ دے بل طرف تا پڑانگ دے، کہ چین خوشحالی امریکہ تے خپکی گی کہ امریکہ خوشحالی چین تے خپکی گی. اوس پاکستان دا سوچ کئی ہما حضور ذہنیت لری چی گنی اگئی بدا گرنگی دا ڈرامی ہو کی دلتا و فساد و ترگری و کل دا داعش پن ہم کل دا طالب پن ہم بدا مسئلی رو پورتا کئی. ولی اوس دا دنیا دا غربی دنیا او خاص کر ورسر دا عرب دنیا اوس پورے خو دا پاکستان دوا اقتصادی ملاتڑ چیو چلتا نور تا کمکونہ راتلل او 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 تخته ده کومونه چې راتلل هغه د غرب نه راتلل او هغه د عرب ملکونو نه راتلل. نو عرب ملکونو چې دین اوس رو هغه چې کومې پروژې وي دا د وهابیت تقرولو یا چې دین او د امریکای سره د هغه په استعمالي ګټو تر سره کولو کې، او یا چې دین او د غرب چې کوم دلچسپي او پاکستان کې، نو هغه سره هم نه راتلل. پاکستان دې ته آماده شي چې د چین خلاف لکه څنګه چې د افغانستان خلاف استعمال شو او د چین خلاف چې دینو امریکای تاړې ورکي یا دلته نه چې دین هلته کې چې دینو ترګري صادرات کړو شروع کړي، نو بیا کېدای شي چې امریکای نه ورته څه لږ ډېر داسې کومکونه ملو شي چې هغې سره به لږ دیسا والی په بل صورت کې چې دینو هغه ممکن نه ده، ځکه چې اوس پاکستان ارزښت چې دی هغه دومره ستراتیژیک ارزښت دومره نه دا ډېره د پورې کم شوی دی. تر څو پورې چې د افغانستان سره تجارت خبره ده، نو تاسو ته پته ده چې د تیرو دوه کالو کې چې دی نو ما ته خو سنۍ احصائیه نه دی یاده، خو تقریبا 5 میاشتې مخکې چې دی نو 80% د پاکستان او د دغه افغانستان تجارت کې چې دی نو کمواله راغلی دی. او افغانستان لګیا دی هغه خپل
البته په دې برخه کې به دا اشاره هم وکړم. دغه نن هم ازادي راډیو دا خبر لري چې د پاکستان حکومت په تورخم او سپین بولده کې د افغان سوداګرو 300 لارې درولې دي چې په هغه کې میوې بار دي او سبزیجات نو دا تجارت خو په خپل هم دغه رقم ستونزې هم ورسره مخامخ کیږي. که چیرته وړاندې البته ازادي راډیو ته د فیسبوک له لارې ګڼ پیغامونه را رسېدلي دي، د ټولو اورېدونکو مننه کوم. یو شمېر پیغامونه به هم له میلمنو سره شریک کړم خو وروسته په خپرونه کې. خو که چیرته د ګیلمن وزیر مسلې ته راشو، د مرګ او د وژلو پیښې ته، دا خبری هم وشوه چې یو کس ته داوړ نومیږي، هغه په دې حمله کې لاس درلود. لیکن کله چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د نورو یو شمېر مشرانو د وژلو پیښو ته راشو، مثلا په 2019 کال کې آرمان نوړی ووژل شو، تقریبا په ورته شکل باندې پولیسو ووهه، په څټ ولګېد او بیا سا ورکړه. په 2020 کال کې عثمان کاکړ تقریبا په ورته شکل باندې ووژل شو. ننګیال صاحب ان فلیمنګ د پولیسي ناولونو ډېر مشهور انګریز لیکوال، هغه وایي که یوه پیښه یو ځلې وشي دا پیښه ده، که دوه ځلې وشوه تصادف ده، او که درې ځلې وشوه درېیم ځلې تکرار شوه دا د دښمن کار دی. که ستاسو نظر واخلي.
بله، دا خبره خو راست مر خپله د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر هم وکړه په خپله ویناو کې، کله چې ګیلمن وزیر په روغتون کې او د هغه ورځ باندې دا یادونه وکړه چې دا ټولې پیښې ورته دي، د عثمان کاکړ پیښه ده، که د آرمان لوني پیښه ده، او که د دوی پیښه ده. نو پښتون ژغورنې غورځنګ باندې خو بریبل د دې نه مخکې دا سړی شکنجه شوی دی، دې نیول شوی دی، او دته د تاریخ بدترینې سزاوې ورکړل شوي دي، چې ده په خپل کتاب کې چې چاپ ته پیله نماده دی او په خپل ژوند یې پای ته رسوي ولې دی، هغه باندې هغه کتاب د وشتمې پیړۍ دوزخ، نو هغه کتاب چې دی په هغه کې هم د یادونه کړې، په خپل هغه مشهور نظم کې هم د خپل زندان احوال لیکلی دی چې په زندان کې د سره څومره ناروا شوه، څومره ظلم شوی، حتی هغه په سپی وخوړل شو، هغه شکنجه شوی دی، هغه داسې حالت ته رسول شوی چې د هغه کورنۍ چې دی هغه زندان ته ورته راوړل شوی، تر څو هغه یې تهدید کړی و په دې طریقه باندې. نو
البته اوبخشئ، د پاکستان پوځ هم په پیټیم باندې شکمن دی. مثلا د پاکستان د پوځ پخوانی ویاند جنرال غفور یو وخت ویلی و چې له پیټیم سره له بهر هم مرستې کیږي، نو خو دغسې تورونه هم شته.
نو دا څنګه مرستې دي چې د دوه هر غړی چې هر مشر چې کله مړ کېږي، د هغو د کورنۍ حالت، د هغو شخصي حالت چې دی، هغه په دومره غربت کې چې حتی هغه د یو سم روغتون ته د لېږدولو نه، تاسو د ګیلمن وزیر ولیده چې کله هغه په لومړیو کې یو ډېر لوکل شفاخانې ته وړی و، که دی په لومړي وخت کې سمې روغتون ته رسول شوی، شاید هغه ژوند ته ژغورل شوی وای. دوی د درملنې وس نه درلود. تاسو ولیده چې باندې کوم مېشت پښتانه چې دي، هغوی دوی ته د بس پنې په راټولولو یا د چندې په راټولولو باندې د هغه د درملنې دپاره درملنې دپاره اقدام کوو. نو د هغو کورنۍ ژوند، د دوی حالت خو ډېر واضح معلومېږي، څوک چې له باره پیسې اخلي، له باره کومک ورسره کېږي، د هغو خو بیا ډېر شاهانه ژوند وي. هغه خو بیا داسې وي لکه د پاکستان او جرنیلان چې په میلیاردونو ډالرو سرمایه سره یوازې د راحید شریف سرمایه به ښودله چې یو میلیارد ډالرو نه ډېره وه. نو ته د دوی هغوی خو بیا هغسې وضعیت لري، د بار نه چې څوک پیسې اخلي، هغه بیا په امریکا کې په پاجانز بکري کې پارټنرشپ لري، نو هغه دغسې حالت وي. دا خو د پښتنو د لارې هغه د دفاع ملنګان دي چې د خپل قام په ننګه باندې راوتلي خلک دي، او دا یو خودجوش حرکت دی. او د خودجوش حرکت که نه وای، که دا د پیسو د باندې د کومک په طریقه باندې جا مبارزې کولای شوی، خو بیا به نورو قانونو هم کړی وي، بیا به امکان یې درلودلی وای چې په نورو ځایونو کې دوی په کشمیر کې حتی دوی څومره وکولای شو د کشمیر د ځینې مشرانو حمایه یې وکړه د اویا کالونه. خو په تاسو په کشمیر کې یو خودجوش داسې حرکت ونه لیده چې هغه د پی ټی ایم غوندې بېلګه وګرځېږي. نو زه فکر کوم یو خودجوش او ولسي حرکت چې هغه رامنځته شوی دی، او دا د نن ورځې خبره نه ده، دا خو د نن خبره وای، مونږ به ویلي وای چې پښتانه نن راټول شوي دي. باچا خان خدایي لښکر چې و د 1,00,000 شاوخوا نه ډېر شمېر راجستر خدایي لښکر دغه موجود و، هغه چا راټول کړي وو. دا جګړه خو چې د پاکستان د پوځ او د پنجاب د استعمار په خلاف د پښتنو روانه ده، دا خو د لومړۍ ورځې نه روانه ده، په قریبي د وخت نه روانه ده، دا خو په هماغه وخت کې
مننه ننګیال صاحب. بدن ننګیال صاحب، د دې له خطر چې له دې بحث سره پاتې شو او اورېدونکو ډېر پیغامونه د فیسبوک له لارې رالېږلي دي، یو شمېر پرې راواخلم. حکمتیار میاخیل په فیسبوک کې لیکلي دي چې کاشکې دا جرګه د ګیلمن وزیر تر مرګ مخکې جوړه شوې وای. محمد صدیق جلالي لیکلي دي کاش چې دا پښتانه دا جرګلش واضح وای چې کوم افغانانو بهر میشتو رسنی چویلې دي. البته اوس شاید دوی ته واضح شوی چې دا جرګې نه مطلب څه شی دی. محمود خان علیزی لیکلی د لوی جرګه په کوم ځای کې جوړی شي. البته منظور پښتین په خپل وینا کې ویلی دی چې د دې خاطر چې نن سبا د ګلمن وزیر د فاتحې مراسم دي څلور پنځه ورځې به په دې باندې بوخت وي، له هغه وروسته به بیا د دې ځای هم معلوم شي. خان ظاهر لیکلی دی که چیرې په جرګه کې د رغونډیدونکو پښتنو مشرانو گفتار او کردار یو وي، بیا جرګه او په خپلو ژمنو عمل وشي، دا مسایل حل کوي. ډیرو زیاتو اوریدونکو پیغامونه را لېږلي دي. بصیر مخلص لیکلی دی او دا پیغامونه ډیر واړه دي، وبښئ چې زه سم لیدلی هم نسم. جرګه باید جوړ شي او په مشوره یوه داسې لار غوره کړي چې پښتون ولس د دغې خمیزونه نور را بهر شي. او یوسف خان لیکلی چې دا ځل به جرګه پریکړه کوي. عبدالله اخلاص لیکلی د لویه جرګه ډیره ضروری ده. او شاهین شینواری لیکلی دی کاش دا هر څله ګیلمن لیدلی شوی. عبدالحق عباس لیکلی دی جرګه د افغانانو د اتحاد لپاره وي او ټول افغانان پکې شرکت وکړي، هغه د مشکلاتو د حل لپاره پکار ده. اسماعیل نوری لیکلی دی تراټکه یو افغان دی او د دې مسلې ته اشاره کړې ده. جان سمر لیکلی دی دا جرګه هسې د وخت ضایع کول دي. او زادران لیکلی دی چې زه دې جرګې ته خوشبینه نه یم. او یو بل اوریدونکی چې وبښئ چې نوم یې سم نه راته ښکاري، هغه لیکلی دی که توفیق د خوشحال بابا شعر لیکلی که توفیق د اتفاق پښتانه مومي زوړ خوشحال به دوباره شي. په دا ځوان نور پیغامونه هم شته، له ټولو منندویم. خټک صاحب که چېرته تاسو سره شو او دا بحث داسې راغونډ کړو، مثلا جرګه جوړه شوله، په جرګې کې ځینې پریکړې وشوې، دغه پریکړې به د افغانستان په اوسني وضعیت هم تاثیر ولري؟
بالکل ګوره، داسې دی کنه چې دغه د قطر پښتونخوا مسله، د بلوچستان مسله او د افغانستان مسله، دا دواړه سره تړلي مسلې دي. دا یو بل نه جلا نه دي، دواړه د یو قسم دشمن سره مخامخ دي، دواړه د یو قسم د دشمن د ظلم او ستم ښکار دي. نو لازمن دغه به کوي. خو زه دلته یو خبره کوم چې بعضې وخت کې زمونږ توقعات چې دي نو هغه ډېر زیات، چونکه څومره چې زمونږ احساسات زیات وي، څومره چې زمونږ جوش زیات وي، څومره چې زمونږ ولولې زیاتي، نو څومره زمونږ توقعات هم زیاتي. نو زما په خیال باندې د دې جرګې سره خو توقع ساتل پکار دي چې دا به یو لاره ټاکي، دا به یو دغه ورکوي، یو لاره به ورکوي، یو روډ میپ چې ورته هغه به ورکوي. او خبره دا ده چې ډېر زیات توقعات هم نه دي ساتل کېږنې، د دې په نتیجه کې به فوري طور باندې څه بدلون راشي، بلکې دا به یو لاره ټاکي، دا چې لاره ټاکي چې هغه به د مستقبل لپاره چې څنګه موږ کولی شو کوم نو اول کې ماته دا ښکاري چې ځینې سیاسي فشارونو طرف ته به ځي، چې څنګه دا سیاسي فشار زیات کړي. او دومره خبره ده چې دغه د ګیلمن وزیر د شهادت ته پس تاسو کتل چې په کابل کې چې کوم دغه وشو، اکتنفل وشو، هلته کې د جنازې کولو کوشش وشو، هغه ناکامولو کوشش وشو، هغې باوجود هغه جنازه وشوه. دغه رنګ یې په افغانستان کې که څوک بار نم دي روتي په نورو ځایونو کې، خو خلکو په کورونو کې، خلکو په مختلف طریقو باندې خپل غم خوړلی دی، خپل دغه اظهار کړی دی. نو داسې دی چې دا د بیداری عمومي بیداری مونږ ګورو، افغانستان افغانستان د ژغورنې یا د افغانانو د ژغورنې خپل کوم یو خود جوش یو مزت وجود کرا شي، که څه هم هغه به ډېر ابتدایي وي، خو ورو 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 دا حالات دې طرف ته ځي چې خلک وایي، پښتانه وایي چې اردو کې دغه متل دی چې جنگ آمد په تنگ آمد په جنگ آمد، چې تنگ شي نو په جنگ شي. نو خبره دا ده چې ما ته خو ښکاري چې دا بدلون دا سلسله چې ده، دا به صرف پښتونخوا پورې نه وي، دا به په ټول سیمه کې محسوسېږي. ګوره تاسو کتل چې په نن بلوچستان کې څنګه ننګیال صاحب ورته اشاره وکړه، ډېر لوی یو نارینه نو شو. نو دا چل دی چې دا کوم په خبر پښتونخوا کې چې دا پی ایم دا کوم په شکل کې دا نوزت یا دا پاسونون روان دي، نو د پاکستان په نورو سیمو کې هم خلک وایي چې کاش که مونږ هم منظور پښتین ونه یو شخصیت لرلی، سیاسي مشر لرلی، او کاش که مونږ هم دلته دغه رنګې. نو تاسو کتل چې په کشمیر کې چې دی نو لوی لوی نوزتونه وشو، تاریخونه لاریونونه وشول، په ګلګت بلتستان کې وشول، او په دې ټولو لاریونونو کې یو نه را مشترکه وای چې هغه پیښور نه والی تر کراچی پورې تر گوادر پورې هغه دا وه چې یہ جو دہشت گرد دی ہے اس کے پیچھے وہ دی ہے چې دا زمونگا بدالی دا بدمنی دا فساد دے دا ترگری دا ددی شاته چې دینو دا پاکستان اسٹیبلشمنٹ ہے نو دا نه چې کنه دا د بیداری عمل چې دا صرف دا پښتنو پورې محدود دی
مانا نه پټک صاحب په دې برخه کې به د ننګیال صاحب نظر هم اخلم ننګیال صاحب تاسو څه فکر کوئ دا جرګه کار رنګ پریکړې کوي او لکه څرنګه چې خټک صاحب ورته وویل چې توقعات باید ډېر لوړ ونه ساتي افغانان د دې تاثیرات به د افغانستان په اوسنۍ جغرافیه څه وي ستاسو په باور
بله زه فکر کوم توقعات خو په خپل ځای باندې مدیریت کول غواړي خو حالات داسې دي چې رښتیا د بغیر بله لاره هم نشته د پښتنو که جرګه قاطعانه فیصله نه کوي او د ټول په یوه خوله باندې ټول سیاسي عذاب چې دي او که ټول مزاحمتي تحریکونه دي ټول باید په یوه خوله د پښتنو په ننګه باندې ودرېږي او د خپل قام په خفغه نه د پاکستان د پوځ په خلاف دا خبره ډېره کره کړي ځکه که دوی تقسیم شوي وي دوی پاشل شوي وي دوی به یو یو دغسې شهید کېږي لکه ګیلمن وزیر چې وشو لکه عثمان کاکړ چې وشو عثمان کاکړ خو د پی ټی ایم برخه نه وه خو سیاسي کارکونو سیاسي سړی و او هغه خو د پاکستان د پارلمان غړی و علي وزیر خو چې دی د پاکستان د پارلمان غړی و هغه سره یې څه وکړل نو زه فکر کوم خبره دا ده که څوک د سیاسي عذاب غړی و که سیاسي عذاب غړی نه وي هغه باید په دې خبره باندې اتفاق ولري چې د پاکستان پوځ چې دی په دې خاوره باندې ستاسې د ګټو ستاسې د حقونو چې دی مدافع نه دی او د هغې په خلاف دی او د پاکستان د پوځ سره دغه جوړه چې دا ډېره مشکله ده دا بیا کالو تاریخ دا وښودله چې تاسې د پاکستان سره ګډ نشئ تللی
ننګیال صاحب یو وخت مې د سیاسي چارو لکتونکي افراسیاب خټک سره په همدغه پروګرام کې خبرې کولې هغه وویل چې باید ولاره راووسي نه پاکستان له دې ځایه څوک بل چېرته انتقالولی شي او نه افغانستان بل چېرته انتقالولی شي دلته دوه هیوادونه دي څنګ په څنګ سره پراته دي حل لاره باید راوباسي او له څه فکر کوئ نو حل لاره باید څه وي
پاکستان څوک له دې سیمې نشي لرې کولی خو پاکستان ماتولی سي او پاکستان پخوا هم مات شوی دی تاسو ولیدل کله چې بنګال بېلېده پاکستان د ماتېدلو چانس او د پاکستان د ماتولو طریقه ډېره اسانه ده ځکه دا په طبیعي هېواد نه دی دا د رکشه باندې راټول څو کله چې پرنګي له دې سیمې نه وتلو څو ملتونه یې په زور باندې سره یو ځای کړل او هلته د پاکستان په نوم یو جغرافیه رامنځته کړه دغه جغرافیه چې رامنځته شوې ده طبیعي جغرافیه ده کله چې طبیعي جغرافیه نه یو څو قانونه داسې دي چې د هغو هویت د هغوی شناخت د هغوی کلتور د هغو تاریخ هر ځای یو بل سره په ټکر کې پاتې شوي دي یعنی همدغه پنجابیان چې دي دا د پښتنو سره په تاریخي لحاظ په ټکر کې پاتې شوي دي پیړیو پیړیو له دوی سره جګړې شوي دي په یو بل یرغلونه کړي دي نو کله ته دا دواړه دوه متخاصمې ډلې دوه متخاصم قومونه ته په یو هېواد کې نشي راوستلی چې هغه ته روپۍ ته اوس یو ملت چې تاسو ګډ ژوند سره وکړي نو دا خو اوس پاکه خبره وکړو خو د رنجیت سنګ نسل دی دا بېله خبره ده چې دی مسلمان شوی دی او دی اوس مسلمان دی اوس هندو نه دی خو خبره دا ده چې په تاریخي لحاظ خو د ده نسل او د ده هر څه معلوم دي پښتانه متفاوت دي پښتانه په تاریخي لحاظ د ده سره نه ګډېږي نه یې فرهنګ ور سره ګډېږي نه یې ژبه ور سره ګډېږي
مننه ننګیال صاحب په 1921 کال کې بنگلاديش بیل شو لیکن نن سبا د پاکستان د پنجاب سیاسي ځینې سیاسي واکمنان لکه عمران خان او د دله بیا بیا دا خبره کوي که چیرته دغه پوځ له سیاست لاس وانخلي پاکستان ممکن بیا له ورته برخلیک سره مخامخ شي څه فکر کوي چې د پاکستان دننه د پنجاب ځینې زورور ګوندونه لکه تحریک انصاف چې دغه خبرې کوي دا به د دغه هیواد سرنوشت په کومه خوا یوسي
دا اصلاً د پاکستان د پوځ کردار د سپاهت شو چې هغه په مجموع کې د ټولې ازادۍ په خلاف د پاکستان د نن چې دی د وګړو ازادي سلب کړې ده دا هغو په خلاف د شکنجه سیاست مخته وړي او دی په بهرني سیاست باندې دی غالب دی دی حاکم دی په داخلي سیاست دی کنټرول دی د ملک اقتصاد او خزانه د په لاس کې ده نو دا پوځ خو د پاکستانیانو په خپله خبره دا خو چوکیدار دی او د چوکیدار څه حق جوړیږي چې هغه د خزانې مالک هم شي هغه د پارلمان مالک هم شي هغه هم دی کنټرول کې انتخاباتو کې هم دی ګوتي وایي بهرنۍ سیاست هم دی کوي په دې ملک کې خو چې دی هغه سیویلین سپرمیسي یا د ملکي خلکو بالاتري چې دی یا برتري چې دی هغه خو نشته دی او په جمهوریت کې خو دا شی مهمي په جمهوریت کې خو پوز او پولیس چې دی هغه ستا چوکیدار دی ستا محافظ دی ستا ساتونکی دی هغه پیسې راکوونکی نه دی تا تصمیم بجدی ملکی خلق نیسی هغه خلق به نیسی چې ولس ټاکلی دی د ولس استازی دی په جمهوریت کې د ولس په خوخه باندې راغلی زحمت چې دی حکومت چې دی هغه به فیصله کوي دا دې لپاره څوک جنرلان نه راولي چې جنرل به فیصله کوي چې د افغانستان په اړه پالیسی څنګه یی د عربو سره څوک یو په کور دننه دخل
مننه ننګیال صاحب
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندې بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
ازادی سپو کې پروګرام د ازادي رادیو په منځني سپه 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري د فیسبوک لاله هم د خبرونه په ژوندۍ بڼه کتلی شي. د ګلمن وزیر تر وژلو وروسته د سسیچارو کتونکې ډیوی پتنګ ازادي رادیو ته وویل چې دغه رقم وژنې د پاتونونو سبب کیږي. د ډیوی پتنګ څرګندونې سره اورو وینو.
بلا شکه چې د ګلمن وزیر وژنه دا بنوي چې صرف دوی پاکستان استخباراتو د وژلو نو بس د غږ به خاموش شي. په دا رقم کړنو سره دوی په لکونو نور ګلمن وزیران زیږول کیږي او پاتون بکوي، راپورته کیږي، به د حق وختنه بکوي. نن ورځ زموږ ځوانان په دې باندې پوه دي، خصوصا په دې باندې پوه دي چې پاکستان د دوی سره په څه رقم شکل باندې رفتار کوي او په کومو طریقو سره کوشش کوي چې د پښتنو وژنې طریقه رامخته کړي او زموږ تکړه ځوانان په شهادت باندې ورسوي.
خټک صاحب، د ډیبي پتنګ څرګندونې وي چې خبرې شوې په پاکستان کې دننه یو شمیر پښتانه خصوصا پخوانی سیاستوال چې په پخوانیو ګوندونو کې دي، په یوه کې ځینې کسان په دې باور دي چې باید د پاکستان له مرکزی حکومت سره، له هغه د دوی په اصطلاح له اسټبلیشمنت سره احتیاط وشي، او که احتیاط ونه شي حالات به نور هم خراب شي او دوی ته به ستونزې پیدا شي. خو ډیوی پتنګ ویل وایي که چېرته د پښتنو مشان لکه ګلمن وزیر او نور وژل کیږي، ممکن اخر خلک په پاتون لاس پورې کې کساسو نظر واخلم. لته
ګوره ما چې څنګه مخکې وې چې دا ولسی بیداری کې شروع شوی دا، او خاص کر بیا دا ګلمن وزیر د شهادت نه پس کې دا کوم یو فضا جوړیږي لګیا دی. دې شرایطو کې چې کوم پښتانه هغه سیاسيون چې هغه په مفاهمت کې څنګه ساتي، یا هغه دا غوړی چې یو نار پیدا کی دا اسټابلیشمنت سره او په دغه طریقو باندې دا مسلې حل کی، ولې هغه د دومره د فشار لاندې دي چې سره د کار په ممکن نه چې هغه د ځنې خبرې په اعلانیه وکړي شي یا ځنې قانون د اعلانیه وکړي شي. دا یو عمومي فشار لګیا دی چې عوامي بیداری په ولسی بیداری شکل کې چې د منګورو او هغه به دې ته مجبوریږي چې هغه د ولس آواز اوري، د ولس ارمانونه، د هغه مطالبات او د ولسی
خټک صاحب وبخشي فکر کوي چې دغه اوسنۍ وضعیت به د پښتانه سیاستوال سره نږدې کې، ځکه چې دوی سره بیل بیل دي. اوس مثلا پېښور کې سیاستوال یو خواته روان دي، په کوټه کې بل خواته روان دي، او د پښتون ژغورنې غورځنګ په بل خوا تقریبا ملایان په بل خوا. څنګه د پښتون سیاستوال به سره نشتی شي؟
ګوره کدا اوس ما خو تاسو ته یو ثاني شرایطو کې چې دا کوم ولسی بیداری په کوم شکل کې روانه ده، دې کې کدا سیاسيون خپل طرز عمل او خپل د لاسونو سره یو نه کی نو ولس خو به مخکې وي دوی به ورپسې وي. دې د پاروسي دې فرصتونه کم شوي دي او ورځ تر ورځ لګیا دی کمیږي. نو دوی که فرض وکړه په دې موقع باندې یو صحیح نار نه کړه او یو بل سره لازمونه ونه کړل، او دا ټول څومره چې ملتپاله پښتانه ګوندونه دي، حتی چې دی نو دغه د مذهبي ګوندونه چې پکې پښتانه مشران دي، که دوی ټول سره یو نه شول نو زما په خیال باندې دوی دپاره به هم دا خبره صحیح نه وي. ګوره پرون په باجوړ کې چې دی نو مولانا خان د باجوړ مولانا خان صاحب چې یو ډېر وتلی زمونږ مذهبي مشر دی او همیشه دا کو انصاف خبره کړې ده، هغه باندې پرون چې دی نو برید شوی دی او هغه په برید کې بچ شوی دی. نو ته خبره دا ده چې دغه عمل چې روان دی، دې عمل داسې نه دی چې کنه دا صرف د ډی پی ټی ایم دفتر، د دې ټول هغه خلک دفتر چې هغه ملتپاله سوچ لري، او هغه په دانه لګی چې نارو بری او افغان ډېر مشکل هم دا دی نارو کې دی چې هغه پاکستان اسټابلیشمنت کوي مونږ تاسو ارسه منو او دا یو نارو تاسو باندې دا شوار
مننه مننه خټک صاحب ته د خبرونه صرف څو دقیقې پاتې دي په دې پاتې وخت کې به دا خبرونه داسې راغونډه کړو لومړی به ننګیال صاحب له تاسو واورو په لنډو کې تاسو وړاندیز وکړئ څه باید وشي او څه اټکل کوئ
زه فکر کوم تغییر را روان دی زما باور دا دی دغه ویشتیا چې پیدن په پاکستانو کې هم په پورته او هم حقیقت افغانانو کې را پیدا شوي هغه دا دی چې حاکم استبداد هغه که لاندې دی او که باندې دی هغه نشي پاتې کېدلی او تاسې په نوم په کابل کې د ځوانانو هغه خطرې چې ومنه په هغوی باندې ډزې کېدلی په هغوی باندې توهینې وسو هغوی ووهل شول خو هغوی بیا هم د هغه مراسمونه په شانه شول چې د شهید ګیله من په یاد کې راټول شوي وو نو دا په خپله ډېره لویه مېړانه ده چې د دومره لویې وحشي ترهګرې ډلې په پانیو څوک را پورته کیږي هغه غږ پورته کوي پات سو په پښتنو کې لر پښتانه چې دی هغه د ګیلمن غو د ځوانان درلودل او په لکونو خلک چې دی دا ډیره موده پس یو ځای راټولېږي هغه د پاکستان پوسټه په سترګو کې سترګیا چې وایي چې په دې خاور باندې نور ستا جامع چې دی هغه نه چلیږي دا ډیر لوی تغییر دی دا تغییر ته هیلې شته دی امید شته دی چې پښتانه به په راتلونکي کې د یو ښه آینده چې دی څښتران وي او زما ټول باور دی به استقلال او ازادي چې دی هغه به اخلي او
مننه ننګیال صاحب خټک صاحب کساسو نظر په دې شکل واخلم کلونه مخکې ستاسو پلار د پښتنو بابا اجمل خټک هم ورته مبارزه کوله که هغه مبارزه له دې اوسني حالت سره پرتله کړئ تاسو څومره خوشبینه یاسي او څه باید وشي
تاسو ډېر بنیادی سوال وکړه هغه وخت کې په اویای ملسیزه کې چې کله پښتانه او بلوچ ځوانان افغانستان ته راغلي او په دې نه راغلي چې دلته د موږ وسلواله مبارزه کوو او موږ به دا خپل وطن آزادو نو هغه وخت کې چې دینو پښتنو ته چې دینو یو خدای چې په افغانستان کې یو مستقل حکومت او دولت هغه حمایت ورته چلو یو پناهګای لرله په پناځای لرلو دومدار چې په علاقه کې او په دنیا کې ډېر داسې قوتونه چې د هغې ده د دې مبارزې حمایت یې کړو ولې نن په فعلي شرایطو کې داسې کوم دغه مخ افغانستان کې هغه رنګ یو داسې حکومت دی چې هغه ملتپاله سوچ لري یا مستقل سوچ لري او دویم دا دی چې نه په علاقه کې نور داسې قوتونه شته چې هغه دغه وکړي د پښتنو د داسې قسم مبارزو سره مرسته وکړي نو زه خو په دې نظر البته دا دی چې اوس کته به دا شي چې دغه اکتوبر کې چې دغه د پښتنو چې څنګه موجود پښتین اعلان کړی دا جرګه کېږي دا څه اعلان کوي نو هغه پر رڼا نه پس هغه اعلان نه پس به پته لګي چې پښتانه کوم طرف ته روان دي ولی عمومي ذهنیت چې دی هغه دا دی عمومي رایه دا ده چې هغه وایي چې بس نور چې دی نو مونږ د پاکستان د ظلم او ستم نشو برداشت کولی دا قربانیانې چې مونږ ورکې دا ډېرې وینې دا څنګه مونږ ته مونږ ته که دا ډېره وه او اوس په کار دا دی چې مونږ چې دی نو نوې لاره
خټک صاحب ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته ننګیال صاحب له تاسو هم منندوی یم دغه اوریدونکو هم مننه کوم چې ګڼ پیغامونه یې د فیسبوک له لارې راسره شریک کړي دي متاسفانه وخت اجازه نه راکوله چې دا اوریدونکو پیغامونه هم ولولو د خبرونې په ترڅ کې د هغه اوریدونکو چې د ټلیفون له لارې برخه واخیسته د هغوی هم مننه کوم او چې انتظار پاتې شول بښنه ترې غواړو تر بلې خبرونې مزاحمت شي په خدای سپارم شګیوي
غریبی پر وہ نشتا ہے نہیں توبہ توبہ